دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویاند غورځنګ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت کابل ته د شنبه په ورځ د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف په مشرۍ د ولورپوري پلاوی د سفر خبر ورکړی او ویلي دی چې پلاوی به د کابل او تاشکند ترمنځ د سوداګرۍ او اتصال په دوه اړخیزو خبرو کې د ګډون سربیره په کابل کې د ازبکستان د تولیداتو یو نندارتون هم پرانیزي د وزارت د شنبه په ورځ د اگست میاشت په ولسمه چې د زمری له 28مې نیټې سره سمون خو د سنوي ته په واستولې خبر پاڼه کې ویلي د صدر اعظم عبد الله عارف او پرکلی ته د صنعت او سوداګرۍ د وزارت د سرپرست او نورو چارواکو سربیره د طالبانو د ریاست الوزرا مالی مرستیال ملا عبد السلام حنیفي هم د کابل هوایي ډګر ته ورغلی وو په خبر پاڼه کې ویل شوی کابل ته د ازبکستان صدر اعظم محترم عبد الله عارف او د سفر هدف د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په دوه اړخیزو او د سوداګرۍ تواصل په خبرو کې ګډون او د ازبکستان د تولیداتو د نندارتون پرانستل دي د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد متحده عربی اماراتو ته د درملنې په مخه دغه حکومت د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند د سفر او هلته د متحده عربی اماراتو د دولت د رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره د کتنې خبر ورکړی دی زبی الله مجاهد شنبه په ورځ د اگست میاشت په ولسمه د زمری د میاشت له 28مې نیټې سره سمون خو د ایکسپرت ولنیزه شبکه کې پر خپل پاڼه دانه دی لیکلی چې ملا محمد حسن اخوند د عربی متحده اماراتو ته د روغتیایي معایناتو په مخه وخت للی او دغه هیواد د دولت د رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره کله کتلی وو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تورخم سرحد سره نږدې د تیر اونۍ نیکټو ته په اشاره چې لامل یې افغان میرمن او دوه ماشومان وژل شوی وو د طالبانو له حکومت غوښتي چې دغه هیواد سره د سرحد پوګدو کې د زغم څخه کار واخلي او د پاروونکو اقداماتو د پیښېدو څخه ډډه وکړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ د اگست میاشتې په 14مه چې د زمری له 28مې نیټې سره سمون خوري اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د اگست میاشتې په 12مه تورخم سره نږدې د طالبانو او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د جګړې په اړه ادعا وکړه چې پاکستانی سرحدي ځواکونو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ډزو په مقابل کې له خپل ځان څخه د دفاع لپاره متقابلې ډزې کړې دي نړیوالو منځګړو هیوادونو چې په غزه کې د اسرائیل حماس ترمنځ د جګړې پای ته رسولو او برمته شوو کسانو خوشي کېدو لپاره په توافق کار کوي د جګړې دواړو خېلو اړخونو ته نوې طرحه وړاندې کړې ده د خطر په پایتخت دوحه کې تر دوه ورځې غونډې وروسته د متحده ایالاتو قطر او مصر استازو په یوه ګډ اعلامیه کې ویلي دي چې خبرې ګټورې جدي او شدیدې وې او په مثبته فضا کې ترسره شوې په اعلامیه کې ویل شوي چې په تازه طرحه کې په چټکه توګه د اوربند پلان عملي کېدو لپاره وړاندیزونه شوي چې د پاتې اختلافي ټکو د حل کولو لپاره هم پکې وړاندیزونه شامل دي د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل کټ خپل فرانسوي او برتانیوي سیالانو ته وویل چې ایران پر اسرائیل برید وکړي دوی د ملاتړ ته ملري اسرائیل ته د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ستيفن سیجورن او د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ لامی د سفر پر وخت کټ وویل چې ایران برید وکړي موږ ته ملرو چې اطلاعات نه یوازې د دفاع په برخه کې بلکې په ایران کې په مهمو اهدافو باندې هم په برید کې له اسرائیل سره مل شي کېدې د څرګندونې په داسې حال کې کړې دي چې په غزه کې د لس میاشتنې جګړې وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ دوربند هوکړې ته د رسیدو لپاره پر اسرائیل ډیپلوماتیک فشارونه زیات شوي دي منځګړي د خبرو اترو د دویمې ورځې لپاره چمتووالی نیسي تر څو اوربند وشي او د حماس له منګولو څخه ټول یرغمل شوي کسان خلاص شي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویان د وایي اوکراینی ځواکونو د روسیې په کورسک سیمه کې د ګلوشکوف په نوم د یو کلیدي پله د ویجاړولو لپاره په امریکا کې له جوړو شوې توغندیو کار اخیستی دی د ازادي راډیو د راپور په اساس ماریا زخاروا په وینا اوکراین د پله د ویجاړولو پر مهال هغه رضاکاران وژلي چې له سیمې د ملکیانو په ایستلو کې مرسته کوله د دغه پله د ویجاړولو خبر تیر جمعه ورکړل شوی وو زخاروا پرونه وخت په ټلګرام کې لیکلي چې کورسک سیمه د لومړي بار لپاره احتمالاً په هغو راکټ لانچرونو په نښه شوی چې په غرب کې جوړ شوی دی، احتمالا په امریکایي هایمرس دستګاو. د هغې دغه ادعا په بې پرې ډول تایید شوې نه ده. په هند کې د طب ډاکترانو په سیمه ییز وخت شنبه د اګست 12مه چې د زمري له 18مې نېټې سره سمون خوري، په ټول هیواد کې یو ځل بیا د څلورو ساعتونو لپاره کار بندیز پیل کړ. ډاکټرانو د کولکاتې په ښار کې په یوې ډاکټر ایجنسی تیری او بیا وژل کېدو په غبرګون کې دا کاري اعتصاب پیل کړی او یوازې د عاجلو ناروغانو درملنه به کیږي. د هند طبي اتحادیې په یوه اعلامیه کې ویلي چې کاري اعتصاب د هند پر وخت د سهار په 6 بجو پیل شو، او په دې معنا چې د نړۍ په دې تر ټولو ډیر نفوس لرونکي هیواد کې به انتخابي طبي عملیات نه کیږي او روغتونونو ته د سلا مشورو اخیستو لپاره ناروغان به هم نه کتل کیږي. د کاري بندیز اعلان په دې معنا دی چې په ټول هند کې به په روغتونونو کې یوازې هغه څانګې فعالې وي چې عاجل ناروغان پکې کتل کیږي. دا و زموږ د سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو. د ازبکستان صدر اعظم عبدالله عارف اوف پرون د یو هیئت په مشرۍ کابل ته تللی دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د دغه ازبکستاني چارواکي د سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا بلل ده. د ازبکستان صدر اعظم په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو یو شمیر هیوادونه اړیکې ورسره لري. نور حال په رپورټ کې واوري.
دا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته افغانستان ته د ازبکستان د صدر اعظم لومړی رسمي سفر دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل اکسپانډ لیکلي چې د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر او د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف ترمنز د تجارت او سوداګرۍ په برخه کې 15 هوکړه لیکونه لاسلیک شول. د ازبکستاني چارواکي په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو سره رسمي تعامل لري.
ازبکستان چې د ډیری لوړی توسعه په حالت کې دی او په شدت غواړي خپل اقتصاد ته ډیره لویه رغونه ورکړي، پرمختګ ورکړي، نوي بازارونه لټوي، نوي لارې لټوي، نوي ترانسپورتي لارې لټوي، مواصلاتي لارې لټوي چې اکثره دغه لارې د افغانستان خاوی څخه تیریږي تر څو د هند بهر ته ورسیږي او نوی مارکیټو ته لار پیدا کړي.
کابل ته د دغه ازبکستاني چارواکي د سفر سره په یو وخت یو ایراني مقام د چابهار بندر لارې چین ته د افغانستان د قانونو د ډبرو د لومړنۍ جوپې د صادرېدو خبر ورکړی دی. د ایران د سیستان او بلوچستان د بندرونو او سمندري چارو د عمومي ادارې مرستيال حسین شهدادی ویلي چې په دې جوپه کې 12 لارې ډبرې شامل دي چې له نیمروز ولایت څخه ایران ته داخلي شوي او د چابهار بندر لارې چین ته استول شوې دي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت تر اوسه د افغانستان د معدني ډبرو د لومړی جوپې د صادرېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې له تیرو دریو کلونو راهیسې د قیمتي ډبرو د استخراج او د سیمې هیوادونو ته د صادراتو لړۍ جاري ساتلې ده.
دغه هیوادونه پوهیږي چې په افغانستان کې فعلا د کاروبار زمینه مساعده ده او دوی کولی شي د افغانستان د منابعونه د خپل د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره ښه ګټه پورته کړه. نو دا نور فرعي مسایل لکه سیاسي مسایل او یو اندازه دا نور د ښځو حقوق او دا مسایل زه فکر کوم چې دا په دویم او دریم قدم کې مطرح کیږي.
د طالبانو حکومت په داسې حال کې د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي روابط جوړ کړي چې هغوی په کور دننه په میرمنو او نجونو سخت قیدات وضع کړي او اکثریت هغوی کار او زده کړو ته نه پرېږدي. یو پخوانی امریکایي چارواکی وایي یو شمېر هیوادونه اصلا د بشري حقونو مسالې ته پام نه کوي.
د روسي او چین په شان یو شمېر لوی هیوادونه شته چې اصلا فکر نه کوي د بشري حقونو په مسأله د افغانستان سره اړیکې بند کړي، خو یو شمېر نور هیوادونه شته چې زه فکر کوم غواړي په رژیم د نور فشار په ګډون زیات محدودیتونه ولګوي.
د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ درې کاله پوره شول، که څه هم په افغانستان کې تر ډیر امنیت راغلی خو هم افغانان او نړۍ طالبان د بشري حقوقو په نقص تورنوي. د امریکا په شمول د نړۍ اکثریت هیوادونه وایي چې تر هغه طالبان د بشري حقوقو مسالې ته پام ونه کړي د رسمیت پیژندلو په طرف حرکت نشي کېدلی. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 308 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو
د تل پشان مننه. درمن اوریدونکو، د متحده ایالاتو د پلازمینه واشنگتن ډی سی پر شمول د نړۍ په مختلفو برخو کې یو شمیر افغانانو وخت د طالبانو در رسیدو د درې مکلیزه د پره کېدو په ورځ لاریونونه وکړل او له نړیوالو یو غشتل چې طالبانو سره تعامل ونه کړي. نور حال پر پورت کې ووري.
د سپینې ماڼۍ مخې ته او د نړۍ په نورو ښارونو کې راغونډ شوي مظاهره چیانو په افغانستان کې د طالبانو دویم ځل واک ته رسیدل د هیواد لپاره یوه توره ورځ وبلله.
د 15 اگست په ورځ باندې په 2018 زیږدیز کال کې طالبانو افغانستان ونیو او دغه ډله واکمنه شوه. 15 د اگست موږ د تورې ورځ په نوم باندې پیژنو. په تیرو دریو کالو کې چې څومره ظلم او جبر په افغانانو شوی دی، موږ د هغې ټولو کړنو خلاف نن دلته د امریکا پلازمینې واشنگتن ډی سي کې د سپینې ماڼۍ مخې ته راټول شوي یو.
مثل دیگه دخترها، مثل دیگه دخترهای کشورهای دیگه کشورهای جهان، امروز دختر افغانستان نفس کشیده نمیتونه.
د دې لارین یو هغه اعلامیه کې یو ماده یې همدا شاید چې د طالبانو سره تعامل چې دی پای عمومي، ځکه درې کاله دا ناکامه تجربه وه. د طالبانو په چلن کې، د طالبانو په تګلارو کې دغه نرم تعامل چې دی د نړیوالې ټولنې د خوانه چې دوی سره وشو دې تغییر رانه وسته، تاسو ولیدل. نو دا یو ناکامه تجربه وه، دغه تعامل باید پای عمومي.
د کاناډا پایتخت اوتاوا کې د پارلمان مخې ته راټول شویو افغانانو د افغان جنو او میرمنو لپاره د تعلیم او کار کولو د حق غوښتنه وکړه او له نړیوالې ټولنې او د امریکا له ولس څخه وغوښتل چې خپل حکومت له طالبانو سره د نورو تعامل کولو اجازه ورنه کړي.
اما دنیا هم نباید ایرا فراموش بکنه که هیچ وقت 15 اگست و عقبگرد افغانستان به تاریکی و فراموش نشدنی هست و عادی نخواهد شد. ما برای آینده روشن افغانستان امیدوار هستیم و هر روز تلاش میکنیم و صدای خود بلند میکنیم.
دلاریون مخ هم دغه و چې دا غږ موږ د کاناډا دولت نړیوالو ته ورسوي چې افغانان په دغه شکل باندې خوشحاله نه دي. دغه شکل چې اوس په افغانستان کې په کوم وضعیت روان دی دا ورته د منلو نه دی. باید نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت باندې ونه پیژني.
د جرمنی په برلین او هامبورګ ښارونو او د فرانسې په پایتخت پاریس کې مظاهره کوونکو دا شعارونه ورکول چې په افغانستان کې د جنسیتی اپارټایډ په رسمیت وپیژندل شي.
اونو نه میتونن کې مکتب برن، اونو نه میتونن کار کنن. مخوار ما معلم است در اونجا، اما هیچ کدوم کاری کرده نمیتونن. شش اولاد داره، با اولادای خود در فقر زندگی میکنن. اون میره در حالی که معلم بود، اون میره گدایی میکنن. و ای بر ما، من از یک انسان، من از یک زن بسیار طاقت فرسا.
همداشان پرندان ژنو او هالند و بلژیم که مظاهره کوونکو نړۍ ته د خپلو غوښتنو د رسولو لپاره د مختلفو شعارونو، رنګونو او تمثیلونو نه هم کار واخیست او دا ویل چې افغانان هم انسانان دي او باید نورې نړۍ په څیر انساني حقوق ولري. طالبانو د خپل واکمنۍ په دې دوره کې په ټول افغانستان کې د افغان جنو لپاره تر شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړلې دي او د 2022 کال د دسمبر په میاشت کې پوهنتونونه او لوړو زده کړو موسسو ته هم د میرمنو په تګ بندیز لګولې دي. طالبان وایي چې د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي او د پوهنې د برخې لپاره په یو میکانیزم کار کوي، هغه میکانیزم چې د دریو کلونو په تیریدو هم نه دی بشپړ شوی. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو. پر مهمو سیاسی، امنیتی، اقتصادی او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هری جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوی ټلویزیونی خبرونه
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. فوزیه وحدت په جرمنی کې په تیر درو کلونه کې په لسکونه مظاهره تنظیم کړي او وایي چې د خپل مبارزې څخه به ستړي نسي او دوام به ورکړي. هغه وایي چې د حقیقت چې درې کاله پس هم نړیوالو طالبان په مشروعیت نه دی پیژندلې د افغان میرمنو فعالانو راسره وړنه ده. فوزیه وحدت چې په افغانستان کې د لسیز څخه زیاته موده د خبریالې په توګه کار کړی و وایي چې د طالبانو د واک د نیولو څخه وروسته یې هم کار ته دوام ورکړ، خو چې کله ورته طالبانو ګواښونه پیل کړل او میړه یې ووژل سو نو مجبور سو چې د خپل ژوند د خوندي ساتلو لپاره افغانستان پرېږدي. زموږ همکارې نظرانې یوسفزۍ د فوزیه وحدت سره مرکه کړې ده.
مننه ستاسو وختنه. درې کاله وخت شو چې تاسو د خبریالۍ نه د بشري حقوقو د فعالې په توګه کار شروع کړی دی، آیا تاسو ستړي شوي یا که نه خپلې مبارزې ته ژمن یې؟
زه فکر کوم د افغانستان ښځې به هېڅکله ستړي نه شي. په ځانګړې توګه زه درحال کې چې ما قرباني هم ورکړه او خپل کار مې له لاسه ورکړه په افغانستان کې د یوې ښځې په توګه افغانستان میں پری خود بیرون وطلم اما تروسا پوری زمو کے ترازونا دوام لری نئی واسے زما دم دا کول گروپ او دہاری برازی پتیری دو ترہ زمو پا ایڈیکو کے زیاد پالی رازی مو کم دا ورسائی اتراز تا چھے دا کنزل سم دا گیس تے ہم پا پیرلین کی مو اما دا گیل رو چھے اتراز تا ترکو دا تر هغه وخت موږ نه خسته کیږو تر څو نړیواله ټولنه زموږ غږ واوري او زموږ اعتراضونه یې نتیجې ته ورسیږي. طبعا موږ هم د نتیجې په لټه کې یو، خو زه فکر کوم چې تر دغه درې کالو پورې هم زموږ اعتراضونه د لاسته راوړنې او بې نتیجې نه وي، ځکه تر اوسه پورې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي. همدا چې د ښځو اعتراضونه دي، د ښځو غږونه دي او د ښځو عدالت خواهی ده چې نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژندلی او طالبان د نړیواله ټولنې د مذاکرې په میز کې د چالش او بحران سره مخامخ.
نو تاسو دا ګڼئ چې دا د افغان میرمنو لاسته راوړنه ده چې تر اوسه پورې طالبانو ته نړیوال مشروعیت نه دی ورکړل شوی؟
دقیقا دا د افغانستان د ښځو د افغانستان د ښځو د هڅو او هاندو لاسته راوړنې دي چې طالبان تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی د نړیوالې ټولنې لخوا. طبعا دا د زموږ غږ دی چې نړیواله ټولنه تر اوسه پورې ګام نه دی اخیستی.
که تر اوسه پورې ستاسو د احتجاج طالبان دې ته مجبور نه کړل چې میرمنو ته اساسي حقوقونه ورکړي او نه هم نړیواله ټولنه په دې کې کامیاب شوه چې طالبان دې ته مجبور کړي، نو آیا تاسو غواړئ چې خپلو فعالیتونو ته هم دغه ډول ادامه ورکړي او کنه په دې کې څه بدلون راوستل غواړي؟
موږ امیدوار یو چې زموږ لاریونونه او زموږ پاک په لخره یوې نتیجې ته ورسیږي او د نړیوالې ټولنې لخوا یو اقدام وشي. طبعا په دې درېو کلونو کې موږ هم وړاندې هم ویلې چې د سیګرتو چې په لخره زموږ اعتراضونه بلا سرونه پاتې نه شي، همداسې چې تر اوسه پورې البته نه دي پاتې شوي. موږ امیدواري لرو دې ته چې نړیواله ټولنه زموږ غږ واوري. زه فکر کوم په دې خاطر چې په افغانستان کې د طالبانو قیدات او محدودیت ډېر زیات دی او د افغانستان خلک نشي کولای چې خپل غږ وچت کړي، تاسو پوهیږئ چې هر څوک خپل غږ وچتوي هغه حتما د طالبانو له شکنجې او خپل تکول زندان ته اچول هدفي وژنې او داسې نور سره مخامخ کیږي چې هغه نور ډاری کې خپل غږ نه وچتوي. په همدې خاطر باندې زموږ په لیکو کې متاسفانه ووایم تر اوسه پورې یعنی زیاتوالی نه دی راغلی او دغه نجونې چې اعتراضونه کوي پراګندا اعتراضونه په هر هیواد کې د دې لامل دی چې هر یو ښځه بلاخره معترضه نجونې هیوادو ته تللې دي، بېلابېلو هیوادونو ته موږ پراګندا شولو. په دې خاطر باندې موږ ونه شو کولای چې په یو غږ باندې یو انسجام ولرو او یو حرکت کاملا غیر حرکت پر مخ یوسو. اما سربیره پر دې بیا هم زه وایم چې باید نړیواله ټولنه د اپارتایډ جنسیتي مسله چې په افغانستان کې مطرح ده او د اوس ښځې کاملا له ټولو حقونو څخه محروم دي، د افغانستان د ښځو غږ واوري، ولو چې هغه د یو غږ چا غږ وسي، ولو چې هغه د دوو غږ وسي، که د یوې ډلې غږ وسي.
که طالبان د افغان میرمنو دغه ټولې غوښتنې ومني، نو آیا تاسو افغانستان ته بیرته ورځئ؟
په هیڅ وجه باندې نه. تر هغه وخته چې طالبان په افغانستان کې حضور ولري، زه حاضر نه یم چې افغانستان ته لاړ شم، ځکه طالبان کوم جنایت چې ما سره کړی، کوم جنایت چې د افغانستان د خلکو سره کړی، او زه فکر نه کوم دا هېرېدونکي. تاسو یو ځل دې ته فکر وکړئ چې که چیرې د پاسپورټ ریاست خلاص شي، بیا د خلکو هجوم ته وګورئ، او که چیرې د یوه تیاره په میدان هوایي کې د کابل هوایي ډګر کښېني، تاسو یې وګورئ چې دا خلک سره هم د طالبانو څخه پتنګ راغلي دي. یعنی دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان خلک اوس په کابل یا په افغانستان کې ژوند کوي، هغوی د طالبانو څخه راضي دي. نه، هغوی وتلی نه شي، هغوی پاسپورت نه لري، هغوی پیسې نه لري، هغوی امکانات نه لري متاسفانه، اما مجبور دي چې چوپه خوله هلته ژوند وکړي.
د افغان میرمنې په توګه راته ووایه چې د 15 اگست نیټه ستاسو لپاره څه معنی لري؟
15 اگست په افغانستان کې د ښځو د نابودۍ په معنی ده، د افغانستان د امیدونو، د افغانستان د پرمختګونو، د افغانستان د خلکو د ارزوګانو او ټولو ارزښتونو د نابودۍ په معنی ده. ځکه د هماغې ورځې نه چې طالبان په افغانستان کې راغلل، د افغانستان هر څه لمانځه ولاړل. افغانستان د اوس له سیاسي، اجتماعي، ټولنیز، فرهنګي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی. دا چې خلک غږ نشي پورته کولای معنی دا نه ده چې خلک د افغانستان د طالبانو څخه راضي دي. خلک دا امکانات نه لري چې غږ پورته کړي، ځکه طالب یې نیسي، وهیې، ډبوي یې، وژي یې، یا هم زندان ته اچوي، یا هم هدفي وژنې کوي. نو زه د دې خاصې په توګه 15 اگست د افغانستان په تاریخ کې تور ورځ بولم.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. د امریکا د ولسمشرۍ دواړو کاندیدانو، د ولسمشر مرستیالې کاملا هاریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ، د دې اونۍ په جریان کې د امریکا د اقتصاد په اړه خپل دریځ تشریح کړی دی او ویلي دي چې انفلانسون د ختمولو او په کارګرو د فدرالي مالیې کمولو نیت لري. نور حال پر پورت کې واوري.
امریکایي رائے ورکوونکي کاغه د دیموکرات ګوند ملاتړي دي او کړي جمهوریت غوښتون کې دواړه د اقتصادي مسلو په اړه یو شان نظر لري.
د عامه ضرورت شیان 25 او 50 غیران لوړيږي او موږ نور توان نه لرو.
د نوامبر د میاشتې له انتخاباتونو مخکې دواړه کاندیدانو د ولسمشر مرستیال کامل هریس او پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د انفلاسیون مسلې ته ډیر پام اړولی دی.
زه چې د امریکا ولسمشر شم، نو زه به لګښتونه را کم کړم او ټولو امریکایانو ته به اقتصادي مسؤلیت ورکړم.
د ناکام جو بایدن او کاملا هاریس په دوره کې چا د شتمن کېدو احساس نه دی کړی او زما په دوره کې هر یو شتمن وو. آیا تاسو د دوی په وخت کې ارزانی لیدلې ده؟
ولسمشری ته د ډیموکرات ګوند کاندید میرمن هاریس وایي چې مرکز باید شرکتونو لخوا د بایو پل وړولو بندیز ولګوي، په ځانګړې توګه د غوښې په تجارت. بلخوا د جمهوریت غوښتون کې ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي چې دای به د ګاز او تیلو د تولید له زیاتولو سره د انفلاسیون مقابله وکړي.
یو ولسمشر هم داسې پالیسي نشي معرفي کولی چې انفلاسیون 2% ته راکم کړي. دا هغه هدف دی چې د امریکا فدرالي مالی ادارې د ډیر وخت راهیسې ترلاسه کول غواړي.
د جولای په میاشت کې د امریکا د انفلاسیون فیصدي 3% ته راکته شوې وه چې دا کار د 2020 کال د مارچ د میاشتې نو وروسته په لومړي ځل لیدل کیږي، خو له دې سره سره هم عام امریکایان ډېر راحت نه احساسوي. په تیره د عامه ضرورت وړ شیانو بیې لا هم لوړې دي. د بیکارۍ سطح هم راټیټه شوې ده او اکثره اقتصاد پوهان د کوم ستر بحران اندېښنه نه لري، خو بیا هم امریکایي رایه ورکوونکي له اقتصادي وضعیت نه راضي نه ښکاري او همدا خبره د انتخاباتو په کمپاین کې ډېره یادېږي.
موږ به د نااهله واکمنو ته اجازه ورنه کړو چې را روان څلور کاله هم د امریکا د اقتصاد ملا ماته کړي. دوی به زموږ ملک هم تباه کړي.
My plan with what Donald Trump intends to do.
تاسو زما اقتصادي پلان د ټرمپ د پلان سره مقایسه کړئ. هغه غواړي چې شتمنو لپاره مالیه راکمه کړي او غواړي چې د شتمنو شرکتونو د میلیارډو ډالرو مالیه راټیټه کړي.
دواړه کاندیدانو دا ژمنه هم کړې ده چې په رستورانونو او نورو خدماتي ځایونو کې چې کارګر کوم تشویقي رقم یا ټیپ اخلي، په هغه فدرالي مالیه لمنځه یوسي. خو مبصرین وایي چې دا پلان به د امریکا د خوراکي توکو تجارت کومه ګټه ونه رسوي او نه به لږ عاید لرونکي کارګر ورنه کومه ګټه واخلي. دا کار نور تاواني اړخونه هم لري. په وروستیو نظر پوښتنو کې پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د اقتصادي مسئلو په لړ کې د ولسمشر بایدن مخکې وو. تازه سروېګانې ښیي چې دواړه کاندیدان تقریبا یو له بل سره نږدې روان دي او نظر پوښتنه دا هم ښیي چې میرمن هریس 22% او ښاغلی ټرمپ 41% په خلکو کې محبوبیت لري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او د هرات په ولایت کې یو شمیر کروندګرو د هنجي کرکیلې ته مخه کړې ده او وایي هنجه یو ګټور کښت او د کوکنارو لپاره ښه بدل دی. د بلخوا د کرهنې ریاست وایي چې په دې ولایت کې د 15,000 هکتاره طبي هنج ترڅنګ په شاوخوا 310 جریبه ځمکې باندې هنج کرل شوې ده. صفیح الله احمدزی په دې باره کې رپورټ راستولی دی.
غلام احمد یو لغو لمړنۍ کسانو څخه دی چې دلته د هرات په زندجان ولسوالۍ کې د هنج کښت دود کړی دی. دغه کروندګر وایي هنجه ګټور کښ دی او نن سبا د کروندګرو پام ځان ته اړولې ده. د غلام احمد کرل شوی دغه هنجه درې کلنه ده. دی وایي د سکال په پای کې به د هنجه شیره راټول کړي.
مردم زندجان جلوتر از یک کشت انگوزه نبود. از سال 400 به زیر ما کشت انگوزه به زندجان آوردیم و همین نالایی که ما اینجاگا کش کردیم، همین زمینه که فعلا ما ششتهیم، نالا از این ما فیر نهال دونه 12 افغانی خریداری کردیم. 7,000 نهال ما به همین زمین کش کردیم.
دغه کروندګر هنجه د کوکنارو لپاره یو ګټور بدیل بولی او د نورو کروندګرو څخه غواړي چې د هنجه کرکیلې ته مخه کړي.
از کسانی که مواد مخدر کش میکنم این خواهش دارم که دیگه کشت مواد مخدر نکنم. همین کشت انگوزه امیر به جای مواد مخدر کش کنم. هم کشت علاریه، هم پاکیه، هم عایدات خوب داره. از امارت اسلامی هم میخواین کمی کشت صادر کنه.
لا بلی خوا د هرات ولایت د کرهنې او مالداری ریاست وایي تمه ده چې سکال د دې ولایت د هنج کرل شوو ځمکو څخه څه باندې 10 ټنه هنج ترلاسه شي.
ساحات طبیعی که ما در ولایت هرات در 4 ولسوالی هنگ داریم حدودا نزدیک به 5,000 هکتار ساحات هنگ طبیعی هست و به مساحت تقریبا 1810 جریب هم ما طی سالهای اخیر از جانب دواغن و سکتور خصوصی زمین ها تحت کشت هنگ رفته.
هنجا یو لغو درمل و بوټو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې په هرات ولایت کې په زیاته کچه کرل کیږي. د هرات ولایت د کرهنې ریاست مسؤلین وایي چې کروندګر د دغه بوټي څخه ښه عایدات ترلاسه کوي او اوس مهال دغه بوټی د زعفرانو تر څنګ د کوکنارو ګټور بدیل ګرځېدلی دی. صفی الله احمدزی، امریکا غږ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.